دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري هولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال یوناما وای وخت د طالبانو لرسیدو وروسته په افغانستان کې 309 تیه کسان خزي او کوچنیان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوی یوناما په افغانستان کې د بدني مجازاتو او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ په دې راپور کې راغلی وخت د طالبانو لرسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپه ته پیښو کې 309 نارینه اتیه خزي او دو کوچنیان په عام محضر کې په درو وهل شوی د یوناما له قوله دغه کسان له 150 تر 900 درو وهل شوی او ځینو مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسیده افغان او پاکستانی چارواکو د سوداګری جوړی کو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو په کمیدو هوکړه کړي د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت ویلي چې دغه هوکړه د پاکستان د بهرنوي چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنوي چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی ترمنځ پرون شوی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هوکړې طرح د سوداګرۍ پراختیا د ترهګرۍ سره مبارزه او د دوړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته جوړه شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای مرستندوی ادارې په افغانستان کې د خورا ننګون کې عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې ملیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې نا دولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو په دغو هڅو کې مهم رول لوبولی او دې رول ته به دوام ورکړي طالبانو په نادولتي مؤسسو کې پر خزینه کارکونکو لګول شوی بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاو د دې مسلې په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډېرې اغېزمنې کړي او چا تر دې مخکې په یو بل ټویټ کې د افغانستان وضعیت ډېر ستونزمن بللی او ویلي چې دا هیواد نن د نړۍ له تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ دی اروپایي ټولنې افغانستان یو له هغو هیوادونو چې له طبي پیښو او بشري ناورینونو سره مخامخ دی بللې کابل کې دغه ټولنې دفتر کې پرون جوړه شوې و غونډه کې له کارپوهانو سره افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو کمولو پر لارو چارو سلام مشورې شوې اروپایي ټولنې د طبي پیښو او بشري ناورینونو لپاره ول خطر سره د مخامخ هیوادونو په نوم لړ کې افغانستان څلورم هیواد بللې او وای کې د شي بدلیدونکو اقلیمی بدلون د دې هیواد د خلکو پر ژوند فشار لا زیات کړي د اروپایي ټولنې دفتر په یو ټویټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه د اقلیمی بدلون د غیسو کمولو او ورسره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ ده د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه یوای د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرح د جوړولو خبر ورکړي چې لمخې رسنیو او خبریالانو ته مالي امتیازات ورکول کیږي نه په یو خبر پاڼه کې د دغې طرح هرکلی کړي ټینګار کوي چې دغه امتیازات باید وړیا او موخه یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي روسیا لا هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکوي او ادعا یې کړې چې په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته نور مهمات هم برابر کړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایی حملو لډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د اروپا کو خطرونو په باب اندېښنه ښودلې ده د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر رافائل ګروسی وویل چې دای په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونه زاپوریژیا ته چیرمه د ډیر روسي ځواکونو د دې توپر کولو لپاره د توپونو ډز زیاتې کړې دي غورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن
د سودان په پلازمینه خرطوم کې بیا جګړه شوه پرون هم د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نخوتو غګون اوریدل کېدل دا په داسې حال کې ده چې د سودان د جګړې خېلو لوري د بحثونو لپاره په سعودي عربستان کې سره وکتل د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په دغه دا خپل شوی خبرې د سودان د جګړې د ختمولو لپاره لومړی جدي هڅه ګڼل کیږي د هند سویلي ایالت کیرالا کې د یوې کښتۍ چپکې دوه پیخه کې لکټر لګایې وشتنه وشل شوی د هندي چارواکو په وینا د دوه پولیسو کښتۍ د سین په منځ کې نسکوره شوی چې ډېر خلک پکې ایثار پاتې شوی کېدای شي د مړو شمیر ډېر شي د ځکه چې نن هم د ډوبو شویو کسانو لټون روان او کښتۍ له خټینو اوبو راایستل شوی. د مالاپور ولسوالۍ د پولیسو مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د خلکو ګڼه ګوڼه د دغې دوه پولیسي کښتۍ د وختو لامل شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 2000 کسان د تلاسیمیا د ناروغۍ نه کړیږي. د مې اتمه په نړۍ کې د تلاسیمیا د ناروغۍ نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په غونډه کې د کرکټ مشهور افغان لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل یو ځل بیا په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو روغتون د جوړولو ژمنه وکړه. تفصیلي پر رپورت کې اورئ.
د تلاسیمیا د ناروغۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو سره مهاله د کرکټ د لوبي مشهور افغان لوبغاړي محمد نبی ساخیل افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره د وسري روغتون جوړولو لپاره خپل ژمنه تکرار کړې. خو ویلې دي چې دغه سي روغتون جوړولو لپاره وګدلار په مخ کې پراته ده. ښاغلی ساخیل د دوشنبه پورس په کابل کې د تلاسیمیا د ناروغۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت په نوښت یو جوړ شوی غونډه ته په وینا کې په دغه ناروغۍ تخته کسانو په ځنګلي ډول د ماشومان سره خواخوږي وښوده. هغوی ویل چې دا نوی جوړېدونکی روغتون به د تلاسیمیا د ناروغۍ د درملنې څنګه هم ولري.
څنګه چې ما وعده کړې وه چې زه به افغانستان ته راځم، کوم پلان چې زما و د عادي کینسر شفاخانه جوړول دا یو ډېر غټ پروجیکټ دی، ډېر غټ اوږده لاره ده. انشاءالله زما کوشش به هم دی چې د وزارت ستامې په څنګ کې او د اسلامي امارت د مشرانو په هم خاګه ان شاء الله دا پروجیکټ دا شفاخانه به هم خړو. په دې پسنګ کې زما کوشش مونږه کوشش ممدای چې د شفاخانه ته یو برخه د تلسیمیا امراسته هم ورکو مونږه، او په دې کې خپل ځای دوی ته ورکو، او په دنیاوالو باندې هم غوښتو چې دا رقم مشمون سره همکاري
وکي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال افغانستان کې د تلاسیمیا په ناروغي 2000 کسان اخته دي چې اکثریت یې ماشومان دي. د تلاسیمیا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده چې په دې ناروغي د اخته ناروغ په بدن کې هیموګلوبین په ناسم ډول جوړیږي چې په پایله کې اکسیجن د بدن ټولو غړو ته په سمه توګه نه لیږدول کیږي. په تلاسیمیا اخته وګړي لږ هیموګلوبین جوړوي او د وینې د کمی سره مخ کیږي. د عامه روغتیا وزارت لخوا کابل کې دغه جوړې شوې غړو ته د بختیار احمد په نوم یو ماشوم ویل چې د تلاسیمیا په ناروغۍ اخته اور په دې سره کې ویلی ته اړتیا لري.
زه بختیار احمد هوتکم د بدرجان هوتک زویم. تلاسیمیا مریضی لرم 15 ورځې بعد یو میاشت بعد وینه کوم مزه. متاسفانه په خواشینۍ سره ویلی شم چې زه که خپل وجود ته وینه تطبیق کوم د من وجود کې وسپنه ډیریږي، چې کله د من وجود وسپنه ډیره شي د من سارم پارس غټیږي، نسم پارسیږي، ډیر مشکلات سره مخامخ شي، دردونه په منګي لاس مشکلات سره لاس گریوانی. په ټوله نړۍ مې غږ ده چې موږ سره باید کومک وشي، دوا په هغه کې موږ سره کومک وشي، دا نور مرسته وشي. چا سره د کور کې د ډوډۍ پیسې نه وي هغوی سره دی.
د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب رئیس احمد سیال پاسون د تلاسیمیا ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه جوړې شوې غونډې ته ویل چې دغه وزارت په پام کې لري چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په مرکز ولایتونو کې د تشخیص او درملنې مرکزونه جوړ کړي. هغه ویل چې اوس مهال چې دغه ناروغۍ ناروغان ته کوم روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي هغه منظم نه دي.
خو متاسفانه ټول دا خدمات په ډېره پراکنده ډول په ټولو مراکزو کې سرته رسیږي، او همدارنګه زموږ ناروغان صحي مراکزو ته فقط د نقدم یا د وینې د انتقال لپاره مراجعه کوي، او دا خدمات د ولسوالۍ په صحیح مراکزو په سطحه په هیڅ حساب دي. د مالجوي طب ریاست د عامه روغتیا وزارت په حمایت او پوره همکارۍ پلان لري تر څو په راتلونکي کې په مرکز او ولایت کې د خپلو نړیوالو او ملي تجارانو په مرسته د تلاسیمیا د تشخیص او درملنې مراکز تاسیس کړي.
افغانستان کې تر اوسه د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نشته، خو په کابل کې د جمهوریت د دولتي روغتون په ګډون په ځینو دولتي او خصوصي روغتونونو کې ناروغان ته د دغې ناروغۍ لومړني خدمتونه وړاندې کیږي. اوس مهال اکثره د سرطان په ناروغۍ اخته ناروغان د سان بهر د علاج د پاريزي
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د بدني سزاګانو تطبیق سره مخالفت ښودلې او دغه سزاګانې د شکنجې ضد کنونسیون سره په ټکر کې ګڼلې دي. خو د طالبانو حکومت ویلې دي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او قوانین د دین او اسلام د ارشاداتو او احکامو سره سم تاکل کیږي.
یونما ویلی دی چی بدنی سزاگانی ده شکنجی زد کنونسیون سر پتکر کدی او باید بندی شی. یونما ده دوشنبه پورز پا یوراپور که ویلی چی ده 2023 کال ده نومبر لدیر لسمی چه خبیه ده روان میلادی کال ده اپریل تر دیر شمینی تی پوری طالبانو لخوا ده قضایی بدنی مجازات تو قضیه سبت کری چی پترد که ده خزو حالکانو پا گردون دریس و دو دیش کسانو تا بدنی سزاگانی ورکر شویدی. په درې څلوېختو پیښو کې اته 50 ښځې او 240 اویا نارینه او دوه هلکان د مختلفو جرمونو لکه زنا، د کور څخه تیښتي، غلا، لواطت، د شرابو د څښلو، تزویر او د مخدره توکو قاچاق له امله مجازات شوي دي. یونما په دغه موده کې د ثبت شویو پیښو په اړه ویلي چې یوازې د درو وهل د طالبانو د محکمو د پریکړو په اساس تطبیق شوي دي، خو یونما زیاته کړې ځینې پیښې مستندې کړې چې بدني مجازات د قضایي ارګانونو پرته د نورو چارواکو لکه ولسوال، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست کارکوونکو، پولیسو او د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ترسره شوي دي.
حدود پلي کول په شرعي لحاظ باندې او دا باید احکام دی لایق دی، باید پلیسی خو که چیرې آزادانه خپلواکه محکمه موجوده وي د شریعت په رڼا کې حکم ورکړ سي، ټول پړاوونه لکه شواهد، مدارک، اثباتي او اسباب دایي او پلني طور باندې بیا په دې کومه ستونزه نشته.
یونما په راپور کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اعدام د سزا د تطبیق سره مخالفت ښودلی او د طالبانو څخه یې د دغه سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. یونما د طالبانو غوښتنې چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس مهال افغانستان څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه ناوخته د طالبانو د محکمو لخوا په افغانستان کې د قصاص، سنګسار او د دیوال لاندې کولو د احکامو عملي کولو ته غبرګون ښودلی او دا ډول سزاګانې تکان ورکوونکي او وحشتناکې بللې دي. یاد کمیسون د طالبانو د اقدامات د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي او ویلي دي چې طالبانو په دې پریکړو سره ټول انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي.
د حدود او قصاص تطبیقول خاص شرایط لري. اول دا چې محاکم باید ډېر پاک او سپیسیلي اوسي او هغه قاضي چې دغه حکمونه صادروي د هغه پوها د شریعت نه د اسلام نه باید ډېر اوچت اوسي.
د دغه کمیسیون د اعلامیې له مخې د طالبانو دا ډول اقدامات کیدای شي د بشري حقونو پر ضد د سرغړونو او د جمعي جرمونو تر عنوان لاندې په نړیوالو محکمو کې ثبت شي. اما د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په یو تفصیلي راپور کې چې یونما خپور کړی ویلي چې د افغانستان له 99% څخه زیات اوسیدونکو مسلمانان دي او له همدې امله قوانین د اسلام د دین د ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دولت مکلف دی چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د اسلامي حدودو د تطبیق په اړه ویلي چې په نړۍ کې د اسلامي نظام او د نورو نظامونو ترمنځ توپیر د اسلامي احکامو د تطبیق پر بنسټ دی او له همدې امله د اسلامي امارت لخوا حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي احکامو پلي کول دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله د تیر لمریز کال په وروستیو کې د محکمو د یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې د شریعت د احکامو په تطبیق ټینګار وکړ.
متابعت متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ د پاکستان په لګښت د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ملا امیر خان متقی اسلام آباد ته سفر او هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان پوځي او حکومتي مشرتابه سره لیدکاته څه ارزښت لري په واشنگتن کې د څېړنې ادارې ویلسن سنټر کارپو مایکل کوګلمن وی فکر نه کوي چې بیجنګ او اسلام آباد په افغانستان کې د خزو سره د طالبانو په چلن اندېښمن خغلی کوګلمن وی چې چین او پاکستان دواړه غواړي طالبان د ترهګرو ډلو په ضد فعال ګامونه واخلي او کډا د ورکو نو کې د شي چین او پاکستان طالبان پر رسمیت وپیژني شاهناز نفیس د مایکل کوګلمن سره مرکه کړي او د ملا امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر په اړه یې لمړی پوښتلی
Well, I think it's notable for several reasons. First of all, this
means زما په فکر دا غونډه د څو دلیلونو په اساس مهمه و. لومړی خو دا غونډه د ملګرو ملتونو د خوا د نړیوالو ډیپلوماټانو د ناستې ورسته شوې ده. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو په تګلارو نیوکه وسوي او دا یو شوډل چې کله د طالبانو تګلارې هم دغه سیروانی وي نو په رسمیت پیژندل یې امکان نه لري. بل په دې وخت کې د پاکستان له لوري طالبان نو تبلنه ورکول او بیا له چین سره لیدکاته ماته داسې ښکاری چې دا وخت یوازې پاکستان او چین داسې دوه هیوادونه دي چې طالبانو سره یو ځای کار کول غواړي او کېدای شي د هغوی د رسمیت پیژندنې ته هم غاړه کشیږي د دې غونډې دریم ارزښت دا دی چې پاکستان او چین د افغانستان څخه نړۍ ته د ترګری د خبرېدو په اړه ډیر اندېښمن دي دا غونډه شي چې دا درې هیوادونه پاکستان چین او افغانستان څومره یو بل ته اړتیا لري او پاکستان غواړي چې چین له افغانستان سره مالی مرستې وکړي او دغه شان د طالبانو دریز په نړیوالو غونډو کې مطرح کړي او نورې نړۍ ته هم له افغانستان سره د مرستو کولو د لپاره لاره برابره
کړي for more financial assistance. So it's a I think it's an important meeting for those reasons.
دا لیدکاته دا امریکا د پاریس ارزښت لري.
Well, I mean, let's remember that there's long
تر هغه ځای چې زه پوهیږم دا بل امریکا سره د پاکستان پاړی کو اغیز ونه لري. دا چې امریکا به د دې درې هیوادونو غونډې ته څنګه ځواب وایي دا په دغه غونډه کې په سویو خبرو پورې اړه لري. که چین او پاکستان طالبانو ته وایي چې د شوزو په اړه دې تګلاره بدله کړي نو واشنگتن به بیا د داسې غونډو مرسته کوي خو که اسلام آباد او چین دا ډول غونډې یوازې د طالبانو سره د اړیکو ساتلو لپاره استعمالوي نو بیا به ورته د امریکا غبرګون مثبت نه وي
مایکل کوګلمن دا سه غونډي اکثرا د متقابلو ګټو په اړه وی چین پاکستان او طالبانو ترمنځ تاسو سه مشترکه ګټي ویني
Well, I think that the biggest divergence
زما په فکر تر ټولو لوی تضاد خدا دی چې طالبان د هغو ډلو پر ضد اقدام نه کوي چې چین او پاکستان یې ترهګر بولي خو دوی داسې ګټې هم لري چې درې سره هیوادونه ور باندې اتفاق لري لکه په افغانستان کې پانګه چول او د بنسټیز پرمختګ لپاره ورسره مالی مرستې په ظاهر داسې خبرې هم کیږي چې په پاکستان کې د چین د اقتصادي لارې پروژې یا سی پک دی افغانستان ته هم وغځول سي خو پاکستان او چین به د پراختیايي پروژو د لپاره تر هغه وخت مالی مرستې نه برابروي تر څو چې طالبانو د امنیت باور ورکړی نه وي
Today ملا متقی he held meeting with the Pakistan's army chief general munir ملا متکی د پاکستان د پوز مشر جنرال منیر سره هم لیدلې دي. دیلا ترهګری پر ضد مبارزه کې د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دی به په دې کې کامیاب شي، ځکه چې پاکستان کې تندره وډلې افغان طالبانو نه الهام اخلي او غواړي پاکستان ته هم شریعت وغځوي؟
لهغه
رئیس چې طالبانو په 2021 کال کې واک اخیستی، دا د پاکستان د پاره یو ستر ننګونه جوړ شوې ده. دا د اسلام آباد تیروتنه و چې فکر یې کاوه که طالبان په افغانستان کې واکمن سي نو د ټي ټي پي په سر به ورسره همکاري وکړي، خو طالبانو تر اوسه د ټي ټي پي سره د پاکستانی چارواکو د خبرو پیلولو پرته بل څه نه دي کړي او هغه خبرې هم په لویه کچه ناکامي سوي دي. دا خبره که هر څوک او هر څنګه کوي، دا د پاکستان د پاره یو ستونزه ده. د طالبانو او ځایي ډلو په تیره د ټي ټي پي ترمنځ ژورې اړیکې موجودې دي. زه فکر کوم چې جنرال منیر هیله کوي چې طالبان دې ته رضا کړي چې پاکستانی طالبان د پاکستان د سرحد نه لیرې په کوم بل ځای کې په افغانستان کې میشت کړي او دغه رنګ د هغوی نه پاکستان ته خطر کم کړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اورید. عام اوکراینیان که د جګړې په لومړۍ کرخه کې نه دي، بیا هم د جګړې سره مخامخ دي. ډېر امکان شته چې په سرلني بریدونه هره شیبه پیل شي. خو د اوکراین د دفاع وزیر په دې وروستیو ورځو کې د اوکراین د دفاعي حملو نه ډېر هیلې نه کولو خبرداری ورکړی. د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا غږ خبریال آرش اسدآبادی راپور لیږلی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
دا د اوکراین مرکزی ساحه ده او دا ځای د اوکراین د ملي ګارد په محاربوي روزنې مشهور دی. د اوکراین د پوځي منصوبینو دپاره د روسي یرغلګرو د څه باندې یو کلن یرغل په وړاندې چمتووالی کومه نوې خبره نه ده، خو د دې تاروزي قطې محاربوي تعلیم لږ توپیر لري، ځکه دوی د پسرلنیو دفاعي عملیاتو مخکې غواړي په ژمي کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې ساحې بیرته ازادي کړي. د اسوشیټډ پریس اژانس په راپور کې ویلي چې روسیې د اوکراین یو پر پنځمه برخه خاوره نیولې ده. له هغو ساحو چې روسي قواوې پکې شاته تک کړي د شتون نښې لورای ښکاري. د اوکراین په جنوب کې چې یو وخت به پکې د لمرګلی باغونه او بزګرانو به پکې غنم کرل، اوس د ماینونو په ساحې بدله شوې او د هر ژوندي موجود ژوند یې د خطر سره مخامخ کړي.
ډېر امکان شته چې دیوالیه شو که وسایل ترمیم کړو، موږ یو کال بل هم گزاره کولی شو. خو د حکومت له مرستې او د تیر کال فصلونو د زیان چې ټول وسوځېدل د جبران ترلاسه کولو پرته او په ځمکو کې کم ماین پاکي ونشي، موږ پکې هیڅکله بیا کښتونه شو کړای.
د امریکا د زراعت وزارت په وینا د کرنیزو چارو مسلسل اخلال ممکن د اوکراین د پاره ډیر زیان رسوونکی، ځکه همدا زراعت د اوکراین د صادراتي عاید اصلي سرچینه ده. او د اوکراین په مرکز کیف کې په لسګونو کسان د ویني ورکولو لپاره تیار دي، سره د دې چې یو شمیر یې مخکې هم وینه ورکړي، خو دوی په دې پوهیږي چې د نن ورځې همدا وینه به د جګړې په لومړیو کرخو کې د دفاعي قوت سبب شي.
په دې ژوند ژغورل کیږي، حتی د اشغال د مخه ما وینه ورکړي، ځکه موږ ډېر پوځي عملیات یا ورته ماموریتونه لرو او روغتونونو کې تازه وینې ته اړتیا وي. او اوس خو ځکه ډېره اړینه ده چې زموږ سرتیری ډیرو عملیاتو او تازه وینې ته اړتیا لري.
Fighters need operations and
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وی جنگیالي د لویدیز پر مختلي پوزي تجهیزاتو ته اړتیا لري، لکه د اف 14 ډوله جنگي جټالو تکي. هغه په دې ورستیو کې امر کړی چې د امکاناتو په لرلو یا نه لرلو غواړي په سرلنی دفاعي عملیاتو کې. د اوکرين په دونیس سیمه کې چې د ائتلافي ځواک یو ګډه مورچله بلل کیږي او د لومړۍ نړیوال جګړې په څیر پکې لا هم د جګړې لیوالتیا شته، لکه دغه سرتیرو چې ماسکونه په مخ او د جګړې په ډګر کې د کیمیاوي او رادیو اکټیو شواو په وړاندې روزل شوی دی. سره د دې چې د اوکرين د دفاع وزیر د پسرلنۍ دفاعي عملیاتو نتیجې ته د مخه خوشبین دی، زيلنسکي د واشنگتن پوسټ رسپانس سره په یو مرکه کې د کامیابۍ په اهمیت ټینګار کړی. هغه وی یوازې د جګړې په میدان کې نه، بلکې د اوکرين د غربي ملاتړ لپاره هم ځکه د نور ملاتړ په تمه یې دی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منځي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په لبنان کې د اداري فساد ناخوښۍ په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده او په فعالانه توګه غواړي چې په دواړو په لبنان او درسته نړۍ کې د اداري فساد سره مبارزه وکړي. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستل برندل سنت شرحه کړه. د کلونو کلونو لپاره لبنانی نخبگانو د شفافیت او اصلاحاتو لپاره د عوامو په غوښتنو باندې غوږونه کاڼه اچولې دي. په داسې حال کې د بیل کمول نه خپلې شتمنۍ پټې کړې دي، د هیواد نه بهر نورو قلمرونو ته خپلې پیسې انتقالوي. په لبنان کې د اداري فساد سره د مبارزې د امریکا د دوامدار کوښښونو په نظر کې نیول او د یوې برخې په حیث امریکا د اپریل د میاشتې په څلورمه نیټه په ریموند او تیدرامي په دوه ورونو باندې بندیزونه ولګول چې له خپلو شرکتونو نه کار اخیستو چې د ناڅرګان پروسس لپاره د انرژي قراردادونو لاسته راوړي چې په لبنان کې دیموکراتیکو موضوع او د قانون حاکمیت ته تاوان رسوي. ریمون رامي ان شرکت زی آر انرژي ډی ایم سی سی د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د لبنان د حکومت قرارداد لاسته راوړه چې 350,000 ټنه وارد کړلو چې په لبنان کې د تیلو د ستونزې په مخنیوي کې مرسته وکړي. د خزانه د وزارت مرستل نلسن ویلي په داسې حال کې په ډیرو هیوادونو کې د برېښنا تولید دولتي مالیه زیاتوي، په لبنان کې داسې څه نه کیږي. مګر په تیرو لسیزو کې په لسګونو میلیاردو ډالرو د لګولو باوجود د لبنان د برېښنا او الکتریکي سایت دو لبنان عادي بېوزله لبنانیان په اصطلاح تولیدي معافیت پرېښودله او د برېښنا نیمګړی پاتې سکتور دولتي بودیجه وچه کړه او د لبنان د تجارانو د خارجي بانکونو حسابونه وچ کړل. د خزانه د وزارت مرستل نلسن ولې دا لمړی ځل نه ده چې موږ په لبنان باندې د فاسدو اکترانو په خلاف اقدام کوو او د اداري فساد فعالیتونه دوام ولري. دا به وروستی ځل نه وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا خدای.